یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړې دي، خو طالبان وایي هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ ټولو هیوادونو ته او خصوصا ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې واړو او د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا په خلاف باندې استعمال نه شي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه راز خبرداری ورکړی که روسیه پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په کندوز کې پر کروندګرو د غنمو د اصلاح شوو تخمونو د ویش د بهیر له پیلېدو سره یو شمېر کروندګر له چارواکو غواړي چې د کرنې ودې ته ډېر پام وکړي، ځکه د دوی په وینا افغانستان تر ډېره پر کرنه ولاړ دی.
ملک چیرې پندغه هغه بجرات باندې آباد ده، په پردیو کومکو په پنګو تاسو نه آباد کې کسل ورځ خلک ډوډۍ د تراولې کې یو ورځ خپل په خنګ وګایي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونی ز خبرونه مه هېروي. خو پایل د سات په مهمو خبرونو کو احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه راټول کړي دي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو کمشنر له افغانستان د احتمالي ډیرو خلکو د وتلو خبرداري ورکړ. د طالبانو لوی مشر له والیانو غوښتي دي چې له هغو خلکو سره وشخیږي چې له افغانستانه وځي، او اولاف شولز به نن د جرمني د نوي سریاعظم په توګه لوړه وکړي. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لویرې د کډوالو د سپې دراوتلو په اړه خبرداري ورکړ. فلیپو ګراندی پرون په جنوا کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د شو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. ښاغلی ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران په مورګه ولاړ دی. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبره شوي بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هېواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې یې حل کړي چې له هېواده د وتلو باعث کېږي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته په دې منصوب بیان کې چې د طالبانو ویندویانو پر ټولنیزو رسنیو خپور کړی راغلی دي چې والیان دي د دینی عالمانو او چارواکو په همکارۍ د خلکو ستونزې واوري او د هغو د حل په برخه کې د اقدام وکړي. د طالبانو مشرانو د هڅې داسې مهال پیل کړي چې په ځینو سیمو کې د طالب وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونو د ادعاو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو د لوی مشر په بیان کې چارواکو ته سپارښتنه شوې ده چې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅو ته دوام ورکړي، څو چاته د خلکو په تیره د سوداګرو او متخصصانو د ویرولو فرصت په لاس ورنشي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي تر هغو طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې یې نوي په ځای کړي. د دې سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالي یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتو وغوښتل چې پر دې موضوع بیا غور وکړي. هیدر بار ازادي راډیو ته وویل
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې دوی له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوی، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د دوشنبې په ورځ د رایو په اکثریت دا پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې شي او غلام محمد اسحاقزی به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتو تر پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپله پریکړه دې بدله کړي. ټاکل شوی چې اولاف شولز نن د جرمني د نوي سریاعظم په توګه انتخاب شي او ورپسې لوړه وکړي. په داسې حال کې چې د اروپا د لوی اقتصادي قدرت د مشي په توګه د انګلا مرکل د کار دوره نن پای ته رسېږي، درې شپې ته کلن شولز به د جرمني د منځلارو کیڼ اړخو د ائتلاف مشي په غاړه واخلي. شولز به د یوې څلور کلنې دورې لپاره لوړه وکړي. شولز د میرمن مرکل په حکومت کې د مالیه وزیر عبدالستر اعظم مرستیال و. د سپتمبر د شپږویشتمې په انتخاباتو کې خپل سوسیال ډیموکرات ګوند تر سترې بریا پورې ورساوه او په دې توګه یې د میرکل د مسیحي ډیموکرات ګوند شپاړس کلنه واکمني پای ته ورسوله. میرکل د صدر اعظمې د څلورو پرله پسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او غواړي له سیاسته لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو تر لسو په ډیرو ایراني چارواکو او بنسټونو له بشري حقونو څخه د سرغړونو په تور بندیزونه لګولي دي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګېدلي دي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلي دي او په زندانونو کې له بندیانو سره تشدد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین سید خطیبزاده وایي د واشنگتن بندیزونه بې اغېزې دي او دا یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي. او روسي خبر دا چې چارواکي وایي چې د اوکراین په شمال کې د یوه مینی بس او یوې لارۍ د ټکر له امله دیارلس تنه مړه شوي او اووه تنه ټپیان شوي دي. د بیړنیو چارو د ادارې په وینا دا پیښه پرون د چرنیف په سیمه کې وشوه. پولیسو د دې پیښې تحقیقات پیل کړي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړې دي. جو بایدن دا خبره د امریکا د سنا او استازو جرګې مشرانو ته په یوه استولي لیک کړې او زیاتوي دوی به هر هغه ګواښ په نښه کړي چې د متحده ایالاتو ګټې ننګوي. خو طالبان بیا وایي چې هیچ چاته به اجازه ور نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نور د بریدونو لپاره کار واخلي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي له افغانستان د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو د دفاع لپاره چمتو دي. د ښاغلي بایدن له قوله دوی له افغانستان د باندې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ځای پر ځای کړي او د اړتیا پر مهال به د امریکا له ملي ګټو دفاع وکړي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره د متحده ایالاتو د سنا او استازو جرګې مشرانو ته د جګړې د اختیاراتو تر عنوان لاندې لیګل شوي راپور کې کړي. هغه زیاته کړي د 2021 کال د اپریل په 14مه یې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو د وتو لارښوونه وکړه. دا بهیر د 2021 کال د اګست تر 1 دېرشمې بشپړ شو. خو د ښاغلي بایدن په خبره متحده ایالاتو د ترهګرۍ ضد وړتیاوې له افغانستانه بهر ځای پر ځای کړي او که چیرې له افغانستانه د امریکا خاوره یا هم ملي ګټې ګواښل کیږي دوی به دا ګواښ په نښه کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې یوه برخه همدا ده چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د القاعده په ګډون به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. د طالبانو حکومت وایي د دوی له واکمنېدو وروسته له افغانستانه نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ پای ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
د افغانستان اسلامي امارت چې کمی ژمنې او تعهدات کړي دي په هغو باندې ولاړ دی او وعده کوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیو هیوادونو د امریکا په شمول د سیمې د هیوادونو د ټولو نړۍ د هیوادونو په ضد باندې به نه استعمالیږي او نه داسې چاته اجازه ورکوو چې په هغه په افغانستان کې اوسېږي چې هغه د نورو هیوادونو او نړۍ لپاره خطر وي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته په هغه دوو رسمي غونډو کې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي د متحده ایالاتو د پلاوي د بحث یوه مهمه موضوع هم دا و چې طالبان باید ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستلو پریکړې دفاع کړې وایي د یوې اوږدې جګړې له پای وروسته یې هیواد کولی شي په نورو موضوعاتو تمرکز وکړي. ښاغلی بلینکن وال سټریټ ژورنال سره مرکه کې ویلي د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او دا ډاډ ترلاسه کول چې دوی د امریکا دریم نسل هم د جګړې وژلو لپاره افغانستان ته نه لیږي دا پخپله د نورو ننګونو په اړه تمرکز او سرچینو ته لار پرانیزي. هغه زیاته کړي هغه څه چې دوی د نورو هیوادونو په اړه پوهیږي چې کیدای شي د دوی لپاره ننګونې هم جوړې کړي دا دي چې د دوی لپاره بده نه و چې د 15 یا هم لسو نورو کلونو لپاره افغانستان کې پاتې شي. پراسې وخت کې چې دوی تر ټولو یو اوږده جګړه پای ته رسوي او اوس کولای شي چې په نورو شیانو تمرکز وکړي. هاخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشی چې هیواد د دسمبر په 19مه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د غونډې کوربه دی وایي د مرستو بندېدل به د افغانستان لپاره بدی پایلې ولري او ګاونډیان به هم اغیزمن کړي.
په افغانستان کې دغه څه په اړه چې موږ اندېښمن یو، که په وخت پام ورته ونه شي هلته به یو بشري ناورین پیل شي. که هلته ژر بیړنۍ مرستې ونه رسیږي او که چیرې د دوی زیرمې کنګل وساتل شي هلته به یو اقتصادي ناورین او سقوط وزېږوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغانستان د بشري ناورین په اړه وویل دوی مرستې کوي خو نورې نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لا هم معنا لرونکې مرسته نه ده کړې. امریکا په افغانستان کې د اوسنی بشري او اقتصادي ناورین لاملونه وچکالي، کلونه کلونه جګړه، په زور د طالبانو واکمنېدل او د یوه معیاري مالي سیستم نشتون په ګوته کوي. او دا هم وایي طالبانو ته یې ویلي وو که په زور واک ونیسي نړۍ به پرې مرستې بندې کړي.
وامورزل چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د ژمي په رارسېدو سره د بشري ناورینونو خبرداری ورکول کیږي. ملګرو ملتونو په دې ترڅ کې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت هم په بې ساري توګه رالوېدلی دی. د دې سره د اندېښنې یو ځل بیا زیاته شوې چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد به نور هم خراب شي او بیې به ورسره لوړې شي. نور په دې راپور کې
د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې ښکته شو. پرون د کابل په بازارونو کې په یوه ورځ افغانۍ 15 سلنه ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې 100 افغانۍ تبادله شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، چون یو وارداتي ملک یو، د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته به په افغانۍ خرڅوو او بلاخره دلته به په افغانۍ باندې چې خرڅ کړي دلته ډالر اخلو او د هغه بیا دغه کېږي بیا پرې مواد را وړو. نو دا طبعا دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغو باندې په نرخونو باندې.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی، په افغانستان کې ډالر کم شوي دي ځکه چې نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالر مرستې له افغانستان سره بندې کړي دي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد اثاري زیرمه هم کنګل شوې ده. بل لور ته د ژمي له رارسېدو سره ملګري ملتونه اندېښمن دي او وایي که له افغانانو سره مرسته ونه شي 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکی کال ممکن د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره دي 2 میلیارد ډالر مرستې برابرې کړي. طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا واضح ځینې ادارې د ملګرو ملتونو ځینې منصوبې نهادونه هغه د کومک خبره کوي موږ خلاصو، خو ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کومه فاجعه وړاندوینه کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خولتفیلدت د دوشنبه په ورځ له نړیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 280 میلیونه کنګل شوي ډالر ورپریږدي، خو اغلی هولتفیلدت څرګنده کړه چې دا پیسې دي د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتو په باور د افغانستان له شاوخوا 80 میلیونه نفوس څخه نیمایي د خوړو له کمبود سره مخامخ دی او که مرستې ونه شي شاید دا وضعیت چې وچکالي ورسره مله ده ډېر افغانان اړ کړي چې له افغانستانه ووسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د مالی وزارت وایي د لسو دولتي ادارو د سنبلي او میزان میاشتو معاشونه ورکوي. د دې وزارت د رسنیو برخې مسؤل حامد ارغندېوال نن ازادي راډیو ته وویل چې دې ادارو د معاشونو اسناد د مالی وزارت ته سپارلي دي، خو نوموړي د دې ادارو نومونه وانخیستل. نوموړي زیاته کړه چې د سنبلي او میزان میاشتو د معاشونو د توزیع لړۍ روانه ده او د نورو ادارو کارکوونکو ته هم چې د معاشونو اسناد مالی وزارت ته سپارل شوي دي په راتلونکو څو ورځو کې به یې معاش ورکړل شي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې د دولتي کارکوونکو د سنبلي، میزان او عقرب میاشتو معاشونه باور کړی، خو اوس د مالیې وزارت وایي چې په یو وخت د دریو میاشتو معاشونه اجرا کولو ډېر وخت غوښت. په همدې خاطر هڅه کوي چې د ستونزو د حل په خاطر دولتي کارکوونکو ته د دوو میاشتو معاشونه ورکړي. د مالیې وزارت مسؤلان ډاډ ورکوي چې د دولتي کارکوونکو د عقرب میاشتې معاش به هم ډېر ژر اجرا ورکړي. د یادونې وړ ده چې د اسد میاشتې له څلېرویشتمې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، اکثره دولتي کارکوونکو معاش نه دی اخیستی او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د خوراکي توکو ټولنه وایي د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه د ډالر د بیې لوړېدل سبب شوي چې د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شي. د دې ټولنې مشر فضل رحمان نن ازادي راډیو ته وویل چې تر سلو افغانیو د یو ډالر د بیې لوړېدلو له امله د یوې بوجۍ وړو بیه 2400 افغانیو، د یوې بوجۍ سیله وریژو بیه 2500 افغانیو او د غوړیو د یو دوه منی ټیم بیه 2800 افغانیو ته پورته شوي دي. نوموړی وایي چې دې مسلې په ټولو صادراتي او وارداتي توکو تاثیر کړی او حتی د داخلي تولیداتو بیې هم لوړې شوې دي. د خوراکي توکو د ټولنې مشر وایي ټول لومړني او خوراکي توکي په بهر کې په ډالر واخیستل کیږي او کچېرې دې مسلې ته پام ونه شي ستونزې به په راتلونکي کې لا نورې هم ډېرې شي. تېره ورځ د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په بېساري ډول لوړه شوه او یو ډالر تر سلو په ډېرو افغانیو بدلېده. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ، یو یورو 116 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړي والا موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې کر روسیه پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د ناتو د پراخېدو په وړاندې د ضمانت غوښتنه کړې ده. بایدن او پوتین پرون په یو ویډیوي کانفرنس کې له یو بل سره خبرې وکړې. نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر رپورټ کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړی چې له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي که مسکو پر اوکراین حمله وکړي. دا خبره سپینې ماڼۍ کړې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دسمبر په 8 نیټه له هغه راهیسې چې جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر وټاکل سو د دریم ځل لپاره ویډیو کانفرنس لالارې په غونډه کې خبرې وکړې. ویل کېږي چې دا غونډه هغه مره په ترنګلي حالت کې جوړه سوه لکه د مسکو واشنگتن اړیکې چې شایي پر اوکراین د روسیې ځواکونو د حملو له احتمال سره نورې هم ترنګلې سي. په وروستۍ میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له نامشخص شوي غبرګون سره به مخامخ سي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا 9000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای سوي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. تیره اونۍ واشنگتن پوسټ او نورو امریکایي رسنیو د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له قوله راپور ورکړی و چې روسیه شاید د راتلونکي کال په پیل کې د اوکراین پر وړاندې پر بیلابیلو خواوو له 115,000 سرتیرو په کار اخیستلو سره حمله وکړي. روسیه په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډیر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړی دي چې له کبله یې په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ وهل سوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې پر اوکراین شاوخوا د روسي ځواکونو په خطر ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي متحدانو سختې اندېښنې له پوتین سره شریکې کړې او روښانه یې کړه چې امریکا او متحدان به یې د روسیې د نظامي اقداماتو په صورت کې پر دغه هیواد سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ همداراز ویلي چې بایدن د پوتین هیڅ غوښتنې نه دي منلې او نه یې ژمنه ورسره کړې ده. کرملین ویلي چې پوتین بایدن ته وویل چې ناټو د روسیې له پولو سره خپلې نظامي وړتیاوې زیاتوي او د اوکراین د سیمو نیولو خطرناکې هڅې کوي. کرملین زیاته کړې چې پوتین وویل روسیه په جدي توګه لیوالتیا لري چې ډاډمن او قانوني تضمین ترلاسه کړي چې ناټو به خپلې هڅې د ختیځ خواته نه پراخوي او نه به د روسیې په ګاونډ کې د حمله کوونکو وسلو سیستم نصبوي. که څه هم اوکراین د ناټو غړی هیواد نه دی او شایي په راتلونکو څو کلونو کې همداسې پاتې وي، خو روسیه له ناټو ائتلاف سره د اوکراین یو ځای کېدو ته په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې د ناټو د پراخېدو د خطر په سترګه ګوري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس بستر ګرځو د افغانستان په اړه راپورونه ته په کندوز کې پر کروندګرو د غنمو د اصلاح شوو تخمونو د ویش د بهیر له پیلېدو سره یو شمېر کروندګر بیا له چارواکو غواړي چې د کرنې ودې ته ډېر پام وکړي، ځکه د دوی په وینا افغانستان تر ډېره پر کرنه ولاړ دی. پر وخت د اصلاح شوو تخمونو د نه رسېدو سربېره د کندوز کروندګر له یوې بلې ستونزې هم سر ټکوي، او هغه د حاصلاتو پر وخت د بازار د نشتوالي ستونزه ده. نور په دې رپورټ کې
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي ساش کال دوی په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پر شپږ زرو کروندګرو 300 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 600 ټنه کیمیاوي سره ویشي. د دې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن آزادی راډیو ته وویل تیر کال هم اصلاح شوي تخمونه پر کروندګرو ویشل شوي وو او د غنمو د حاصلاتو په زیاتېدو کې مرسته کړې وه.
اصلاحی تخمونه دی اصلاح تصدیق شده دی د منګ د خپل ریاست لوخه تصدیق شوی دی ستاندرد باندې منظم، نو دا منګ د حقینو توزیع کوو تقریبا په حدود د شپږ زره د حقینو ته دا توزیع منګ لرو په ټول ولایت کې. نو دا د منګ د خو راګان یو کومک د دوی سره یو بوجی کوټ ورکو سپین، یو بوجی تور کوټ او یو بوجی غنم ورکو. هغه کسان هم نیولې چې هغه اقتصاد ضعیف وي.
یو شمیر کروندګرو چې تیر کال په خپلو کروندو کې اصلاح شوي تخمونه کرلی وو وایي د پخواني تخمونو په پرتله اصلاح شوي تخمونه ډیر حاصل ورکوي. څلوېښت کلن سید کمال په خان آباد ولسوالۍ کې دیرش جریبه کرنیزه ځمکه لري. وایي
مونږ وایي چې مونږ ته تخم راکړي او کوټ راکړي ورور جانه، چې مونږ ځمکه واړو سیپالې کو ګاونډیو کو اواره کو او ویشندو په شرایطو سره ځان بیان ورو موږ تاغه را کې دا دواګان را کې چې ساقه غونه کې د بازارې تخم څه د هر ټایپ دا ودی کې ور اصلاح سوی تخم یو تخم ده اصلاح سوی ده فرق کوي.
د کاروانګرو په وینا که حکومت له دوی سره د حبوباتو نورو غلو دانو او سبزیجاتو د تخمونو پر رواجولو کې مرسته وکړي دا ولایت به یو ځل بیا خپل پخوانی هغه نوم ترلاسه کړي چې یو مهال د ټول افغانستان د غلو کندو بلل کېده. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د ساحلو سیمې د اسماعیل په نوم یو کروندګر وویل
مګر د زراعت نه ډېر خوشحاله سم چې دهقانان سره کومک کوي. دا غنم به مونږ خامخا کرو خرڅوو به نه، نو دا خو ومنه غنم دی. دوی وایي چې مونږ نور هم کوټ هم ورکوو سپین کوټ هم ورکوو تور کوټ. اوس فعلا دا یو بوجۍ غنم مونږ ته دا په لاس راغله. هو دا خامخا فرق لري، دا خو اصلاح شده تخم ده.
د کندز ښار اړوند د ناصورۍ سیمې یو کروندګر دیرش کلن اسلام الدین لاړوند دولتي ادارو غواړي چې د زراعتي محصولاتو د پروسس او د بازار موندنې په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د اقینو سره مرستې او کومک وکړي په دې چې مونږ او تاسو ملک چې دا په همدغه هغه باندې زراعت باندې آباد ده. په پردیو کومکو په مونږ او تاسو نه آباد یو که کسل ورځې خلک ډوډۍ ته راولېږي یو ورځې خپله پخنه کړه وګایه د خلکو کومکو لپاره باید کینو نو خپل زراعت آباد کړو خپل ملک آباد کړو خپل مونږ خپل ملک ته خپلک باید کار وکړو.
د کرنیزو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور که چیرې د بزګرانو لپاره مسلکي معلومات د اړتیا وړ مالی ملاتړ د اوبو لګونې او بازار موندنې په برخه کې د هغوی لپاره اسانتیاوې برابرې شي، نو له امله به د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ 00420221200.
په کابل کې د برېښنا پرچاوي د کابل اوسېدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي. یو شمېر ښاریانو ازادي راډیو ته وویل د ژمي په رارسېدو سره د سونګ د موادو بیې لوړې شوې او ورسره پرچاوي هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین هم ستونزې مني، وایي د ژمي په راتګ سره کابل ښار ته 200 میګاواټه برېښنا پکار ده او دوی یوازې 380 میګاواټه برېښنا ته لاسرسی لري. په عین حال کې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلینو تېره اونۍ وویل چې پر خلکو د شرکت شپږ میلیارد ډالر پور تر اوسه پاتې دی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني په یوه خبري غونډه کې وویل چې ډېر پوروړي د پخواني حکومت چارواکي، سیاسون، عام پیرودونکي او صنعتي فابریکې دي. هغه زیاته کړه چې د پور وړو د پور د نه پرې کولو له امله به په خلکو د برېښنا شرکت د پور کچه نور هم لوړه شي که وضعیت همداسې دوام وکړي. د ده په وینا نو برېښنا شرکت نشي کولی چې د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته پیسې ورکړي. د افغانستان تقریبا 80% د برېښنا له بهرنیو هیوادونو څخه واردېږي. نور په دې راپور کې
د تیرو کلونو په څیر د ژمي پر راتګ سره د برېښنا د پارچاوۍ د زیاتېدو په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې. د دې ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل فقر، بې وزلي او د سون توکو لوړې بیې په خپل ځای، خو د برېښنا ستونزه بیا په دې سخت ژمي کې دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ښار دوه تنه اوسېدونکي ضیا او سلام:
د ژمي پر راتګ سره په کابل کې د برېښنا پرچاوۍ بیخي زیاته شوې ده. د شپې لخوانه خو بیخي برق کم وي. دلته نو بیا غټه ستونزه دا ده چې یو خو ګراني ډېره زیاته ده، او تر څنګ نو په کابل کې پراخ سیمو کې اوسېدل بیا بغیر له برېښنا نو اوسېدل ډېره زیاته ستونزمنه وي.
په کابل کې همدارنګه د هېواد په نورو برخو کې هم ګڼې ستونزې دي خلکو لپاره. د سون توکو نه اخیستلی چې اوس ژمی ده، تر د خوراکي توکو د بیو لوړېدو پورې تر څنګ د برق ستونزه هم هغه ستونزه ده چې په ژمی کې خلک ورسره ډېر مخ وي. اوس بیا هم ژمی راغی او دې ستونزې سره بیا خلک مخ دي. د ټولو خلکو تقاضا دا ده په دې برخه کې رسیدګي وسي او لږ تر لږه د خلکو له دې ګڼو مشکلاتو نه یو څه راکم سي.
کابل ښاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوۍ د زیاتېدو خبره کوي چې اوس یوازې په 24 ساعتونو کې د کابل په ځینو برخو کې شپږ یو ساعته برېښنا وي. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د ژمي په راتګ سره دوی ناچاره کیږي چې د برېښنا د منظم ویش په برخه کې د پرچاوۍ منظم لیست جوړ کړي. د دې شرکت وایان حکمت الله میوندی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د ژمي پر اتک سره د برېښنا تقاضا زیاتېږي
چې الحمدلله دا مهالویش چمتو سوی دی. انشاءالله پر نږدو ورځو کې به ساسو سره دا شریک سي. خو کومه اندازه برېښنا چې اوس په کابل کې ورته اړتیا ده هغه 200 میگاواټ ده، چې موږ یوازې د 200 میگاواټ څخه 380 میگاواټ برېښنا چمتو کولای شو چې هیوادوالو ته وړاندې کړو په کابل ښار کې.
د ښاغلي میوندی په خبره د ژمي پر اتک سره خلک باید د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې توجه وکړي. په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا شرکت تېرونی هغه شرکتونو او کسانو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د برېښنا د مصرف له امله پوروړي دي خو پیسې نه دي ورکړي. دغه شرکت ګواښ کړی که پوروړي په خپل وخت پیسې ورنه کړي برېښنا به یې ورپرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې پر خلکو یې د برېښنا له درکه د پور کچه شپږ میلیارد افغانیو ته رسېدلې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته زه سرین زلان یم د هلمند ولایت څخه. تاسو ته پیغام پرېږم چې زه د حق الجما معلمینو څخه یم. کله چې زموږ د ماشینو موده وه چې رایه کړې او قرارداد راسره وکړي، نو تېر حکومت ړنګ شو. زموږ د اوسني حکومت د مسؤلینو څخه دغه هیله ده چې زموږ معاش د هر څه زه کیسې راکړي چې د زما پیغام نسل کړي او زموږ وخت تر مسلمین ورسوي. ازادي راډیو د سلطان او جنان د اوسني نمل څخه خدای سامان.
زه د خوست ولایت نه صدک یار تاسو سره په اړیکه کې یم. ور د اسلامي امارت چارواکي نه موږ دا هیله دو چې کوم هغه حساب ده وکړو چې چا منځکه غصب کړي، ملي شتمنۍ غصب کړي دي. لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خدا هر طرف د تر ځای د ورور ځای خور د خور ځای دغه په دولت کې کارونه کړي دي. میږي دی نه دا هیله کوي چې دی د هر چا سره حساب ونه کړو. دی اپ اعلان کړي دو دی خلک ته خپل خیخ پراخه کو او خلک ځان باندې راټول کو که راټولې نه کو افغانستان میں ڈر خط و خارت میر تلوٹ سے افغانستان کے ڈیر دخمن لاری ملتسی قابرز نگواڑی اخترام سلام
علیکم. یلمند مختار دم اجرین ہوں دس ہم سے سکھا ہوتا ہے سی تدا پیان پریر دم مجھ مجرین چیو دا مختار پکن کے دیر پا سخت بد حالات کی دے اسلامی امارت مجاہدین او دا نور و خارجی موسیسات خمدا غزل دا چیز مجھ سر ہر سا عجل بشیری مرکتی وکری. ځکه چې موږ ډېر ستونزو کښې شپې او ورځې سبا کوو. کنه نن د هر شي نرخونه ولړ تللي دي او زموږ وس نه پوره شي. زموږ دغه هیله ده چې زموږ پیام نه شي د لوړو مسیلونو تر غوږو پورې ورسېږي. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس به احمد شیبر ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي څو میاشتې کېږي چې طالبانو افغانستان نیولی دی او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی و انتظار دی چې جرمني ته به ځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړ. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خپره شوي بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هېواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې یې حل کړي چې له هېواده د وتلو باعث کېږي. د بشري حقونو د سر سازمان وایي تر هغو طالبان په رسمیت نه پیژندل کېږي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې یې نه وي پر ځای کړي. سپینه مڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ که چیرته روسیه پر اوکراین برید وکړي پر دغه هیواد به ډیر سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي. او ټاکل شوی چې اولاف شولز نن د جرمني د نوي صدر اعظم په توګه انتخاب شي او ورپسې لوړه وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
بعض خلکو شکایتونه کړو چې دا بوټي بارني وادو ته قاچاقېږي. وزارت ته طرف اوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی.
په یو بل لاپور کې به واوري چې په 400 د معتادو میرمنو نوي زیږېدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغۍ اخته وي.
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدواره نشي.
دا چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دیني مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده، په دې اړه مو د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې ده.
لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو احتیاط وجود ولري.
د معروف په نوم یو معتاد وایي چې نشه مې لومړی د جنسي تقویې لپاره پیل کړه.
نشه مې چې په وخت کې پوسې اوله مسته غوندې ده، چې مستي وخوندې و تاسو په پوینه چې له بس جات شو نو ستوم د سینې شګو چې فقط زار آرام کو بس.
او د پروګرام په پای کې به یو ډراما کې واوري چې د جمیل خزه ولی ل خپل میړه سره د سند پر سر جنجال کوي.
و سره څه خبره ده؟
د زموږه قواله میلا ته ولا باندې پیدا میکړه.
دا کی خیر کی قواله ته پکوي.
د زراعت وزارت وایي خلکو دوی ته شکایت کړی چې په ځینو ولایتونو کې خلک د غرونو په لمنو کې د عمان بوټي پرې کوي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. له همدې امله دوی د دې بوټي پرې کول منع کړي دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکو چې هلته عمان بوټي راشنه کیږي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې مافیایي ډلو له عمان بوټي څخه د ښیښي او هیروینو په جوړولو کې کار اخلي. له همدې امله په افغانستان کې د هیروینو او ښیښي نشه ډېره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عمان یا بندک یو واشه بوټی دی چې په فراه، بادغیس، غور او غزنی ولایتونو کې د غرو په لمنه کې راشنه کیږي. له دې بوټي څخه په خوا په دودیز یا یوناني طبابت کې کار اخیستل کېده، خو په وروستیو دریو کالو کې مافیایي ډلو دا بوټي له خلکو څخه رانیول، بیا به یې د ځانګړې دستګاه په وسیله پروسس کول او افیدرا یا افیدرین به یې ځین جوړول. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي افیدرا یو ډول خالص مواد چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو یا پریکرسر کار ځنې اخیستل کیږي. په دې اړه د فراه او غزنی ولایتونو دوه اوسیدونکو ګل آغا او سلطان آزادي راډیو ته وویل
ومان چې دا یو قسم خاشه ده په دې غرنیو سیمو کې ده. نو دا خاشه چې دا خاشه راوړي بیا ته ماشینوي چې ماشین یې کړه بیا وروسته لیپ ورته وایي بیا هغه ځینې باسي آیا چې ځینې وایسته وروسته بیا چې ده بیا شیشه ځینې جوړوي. دا په هر موسم کې شته بیا خصوصاً د پسرلي په ټیم کې خو نو بیا ډېره دوی دا خاشي چې دي شنې کېږي
خلک ځي د هلته نو دا بیا هلته دا خاشي او ځایکي بیا په موټرو کې رایي بیا نو هغه چې راوړه بیا د دستکاو ته بیا د دو څخه شوشه جوړېږي. شوشه خو نو همغه ده چې یو ضرري شی دی نه. اسلامي عمارت په دغه څو ورځو کې د دغو د بندېدو اعلان هم کړی.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ګروپ په یو راپور کې چې په 1999 شمسي کال کې خپور سو طالبان په دې تورن سوي و چې د نشي موادو د کارخانو مدیریت کوي او د نشي موادو په جوړولو کې له عمان بوټي څخه کار اخلي. خو هغه مهال طالبانو د نشي موادو په جوړولو کې لاس درلودل رد کړي وه. په هغه راپور کې راغلي وه هغه شیشه چې عمان بوټي پکې کار سوي په فراه بادغیس ولایتونو کې جوړیږي. د دې شیشې په سلو کې شپېته په افغانستان کې مصرفېږي او پاتې د مافیایي ډلو په همکارۍ ایران، استرالیا، منځنۍ اسیا، افریقایي او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت وزارت ویان مصباح الدین مستعین بې له دې چې د نشي موادو په جوړولو کې عمان بوټي ته اشاره وکړي وایي چې د عمان بوټي ریبلې د خلکو د شکایتونو په اساس منع کړي دي.
بعضې خلکو شکایتونه کړي وه چې دا بوټي بهرني هیوادو ته قاچاق کېږي. نو وزارت ته طرفه سوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی او د هغه نه وروسته به تحقیق کېږي او دا بوټي چې په کومو دواوو کې استعمالېږي نو بیا به د هغه دواوو د شرکتو سره رابطې کېږي او دې ته به یو سمه طریقه به ورته جوړېږي.
د عمان د بوټي پر پرې کولو په داسې حال کې بندیز لګول کېږي چې د طالبانو حکومت تازه له یو شرکت سره تړون کړی دی. د دې تړون له مخې به د شرکت لپاره د افغانستان په 1500 جربو ځمکو کې بانک کرل کېږي او بیا به له دې کښت څخه لاسته راغلي بانک په درملو کې کارول کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
آیا پوهېدل است چې د معتادینو درملنه په کومو لارو چارو کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صفایی خبرې واورو.
په افغانستان کې د معتادو اشخاصو تداوی په 15 ډوله صورت نیسي. چې هغه یوې هم بستریتمن ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشه یي توکو اخته دي البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي موږ کولی شو چې دوی په کور کې دا برنامې مخکې ویسو او مواد ورباندې ترک کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو. پاتې دوه درې میاشتې نه په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنه یې کوو ورته. او دویمه نوه تداوی چې دا تداوی خودی دا یا صرف ترتمن ده چې متدین باید روغت کسان په خپل ځان آماده کړي تداوی ته دی په خپل حاضرۍ کې چې مواد ترک فامیل د خوانه دي کورنۍ د خوانه دي اجتماع د خوانه په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه حتی هیڅ وګربانڅو نه پويږي چې دی مواد ترک کړي دي. کوم ادویه چې دی او ته لازم یې غو ته ورکو چون ته اتیا فیصد موږ رواني کار دی سره کو دی او ذهن نه او جسمن آماده دي تکو چې باید مواد ترک او دریمه تداوی البته ریزیدنشن تداوی دی داخله بستر یاغه تداویان چې په داخله بستر کې شاملېږي. نو څلورم نه وښیده هغه کول تراپی دی د یخو بو په ذریعہ باندې تداوی دی چې د عبارن وهله فل مرغه یو استلاکی افراد اشخاص چې متعدد یا په مواد مخدر باندې اخته شوی دي او بو په ذریعہ باندې تداوی کوي چې مشخصا ترونه ندی او د فارې دي چې په هغه کې به دیو سره مشوري ورکول کیږي دیو ذهن آماده کیږي او کله چې دیو باندې هغه خماری حالت راځي د مواد د استفادې حالت راځي په دیو باندې یخ بو راشي او هغه خماری له دیو بو په ذریعہ د دیونه لری کیږي. او پنځم چې دا او کو پنچار د یادې ستنې وهله په ذریعہ باندې چې د افغانستان کې رایج نه در په خارجي مملکتونو کې دینه را استفاده کیږي. دا دغه نغد چې مثلا یو موتاد کله چې غوړ ځان تداوی کې ستنې بنزان نه وایي او درګونه وريدونه سوري کوي د ستنې په ذریعہ باندې مواد ته وباسي چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په امریکا کې یو نوی څېړنه ښیي هغه میرمنې چې د چرسو نشه کوي د هغوی ماشومان د مور په ګېډه کې په ژور خفګان رواني فشار او اوتیزم ناروغیو اخته کیږي. په دې څېړنه کې دا هم راغلی چې د چرسي مور په ماشومانو کې د چرسو ناوړه اثرات انداچي له دریو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې هم پاتې کیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي چې دوی هم له دغه ډول پیښو سره مخ شوي او اندا چې نوي زیږیدلي معتاد ماشومان یې هم لیدلي دي. په دې اړه ستاسې پام زموږ د همکار راپور ته راړو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې پر 322 امیدوارو میندو ترسره شوې ده ښیي چې د 460 ښځو ته د ژور خفګان ناروغي پیدا کوي. د هغوی نوی زیږیدلی ماشوم به هم په ژور خفګان اخته او د دې تر څنګ به جنجالي او غلمغالي هم وي. دا څېړنه ښیي چې 4 د مور په ګیډه کې ماشوم ته هم زیان رسوي. د دغه ډول نشه یي میندو نوي زیږیدلي ماشومان هم ډیری د اوتیزم په ناروغي اخته وي. د ښځینه معتادینو د درملنې روغتون ډاکټر فوزیه وایي هغه ښځې چې د 400 نشه کوي د نورو معتادو ښځو په پرتله ډیری روغتیایي ستونزې لري.
موږ ته له کلیوالو سیمو څخه 15 ښځې راغلې وې چې تازه یې ودونه کړي وو. دوی د 400 نشه کوله ځکه چې د کور نورو غړو یې هم همدا نشه کوله. د درملنې پر مهال د دوی د زهر ایستلو پړاو تر هغو معتادینو ډیر خراب و چې د هیروینو، تریاکو، ښیښې او کریسټالو نشه یې کوله.
په دې څېړنه کې ویل شوی چې ډیری میندې له ژور خفګان او رواني فشار سره د تېښتې لپاره د 400 نشو ته مخه کوي، خو دوی نه پوهیږي چې د 400 نشه یې نه یوازې دا چې دا درد نه دوا کوي بلکې د اعصابو سیستم یې کمزوری کوي او د دې تر څنګ نسایي او ولادي ناروغي هم ورته پیدا کوي. د ښځینه معتادینو د یو سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټر فریمان وایي دوی ته چې کومې ښځې ورځي ډیری دغه ډول ناروغي لري ځکه نو دوی مجبور دي چې هم د مور او هم د بچي درملنه وکړي.
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي هلته د مور په خوړو ژوند کوي. ښکاره خبره ده څه شی چې مور خوري د دې له لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې یوه امیدواره ښځه رواني فشار او ژور خفګان ولري کله چې ماشوم وزېږي هغه هم دغه ډول ستونزې لري. موږ دغه ډول امیدواره ناروغانې درلودې. کله چې ماشومان وزېږېدل ماشومان ډېر نارامه وو چې بیا یې موږ د درملو په وسیله درملنه وکړه.
هغه کارپوهان چې دا څېړنه یې کړې وایي د 400 پاړه د میندو غلطه انګیزه او کاذبه خوشبینی د دې سبب شوي چې دوی په 400 معتاد شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار دا توصیه هم کوي چې باید هغه میندې بیخي امیدواره نشي چې په 400 معتاد وي.
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدواره نشي، خو بیا هم که امیدواره کېږي باید کوښښ وکړي چې د نشه یي موادو اندازه کمه کړي او په پرله پسې ډول د رواني او معتادینو د درملنې له متخصص سره مشوره وکړي. هغوی به داسې درمل ورکړي چې لږ تر لږه ماشوم ته یې د زهري موادو د انتقال مخه ونیول شي.
که څه هم په افغانستان کې د هغو ښځینه معتادینو کره شمېر نه دی څرګند چې د 400 نشه کوي، خو د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته د ورغلیو معتادینو څخه څرګندېږي چې په کلیوالي او ښاري سیمو کې د 400 د نشو له ډېروالي سره د ښځینه او چرسیانو شمېر هم ډېر شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې یوه تازه څېړنه ښیي په 400 د معتادو مېرمنو نوي زیږېدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغۍ اخته وي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په دینی مدرسو کې د اعتیاد د کموالي یو لامل د قران او حدیثو پر رڼا کې د داسې یو نصاب ترتیب دی چې له مخې د اعتیاد کچه راټیټه کړې ده. دا چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده او څنګه کولای شو چې دا تجربه په نورو تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې هم عملي کړو، په دې اړه مو په کابل کې د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دینی مدرسو کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه پوښتلی دی.
په دې اړه متاسفانه تر اوسه پورې میداني تحقیق په خصوصي عمرسي مدرسو کې نه دی شوی چې دغه په اساس سړی موثق ارقام ورکړي. ولیکم طبق تعامل گزارشات یا نظارتونه چې موږ د مدرسو ځینې لرو د هغو د ارقامو په اساس باندې لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې د
د مخدره موادو اعتیاد وجود ولري.
د کونځیو او پانتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده؟
په مدرسو کې د مخدره موادو د موجودیت کمښت ډیر عمده سبب د مدرسو نصاب ده. بل په مدرسه کې استاد د شاګرد سره په ډیر علاقمندۍ ارتباط لري، د پلار او د زوی غونې روابط ساتي. هر استاد د خپل د شاګرد مقابل کې یو خاص مسؤلیت احساس لري، چون په مدرسو کې تربیتي سیستم باندې په معنویاتو باندې ډیر کار کیږي. بل متعلم کم فرصت د بې ځایه ګشتو ګزار لري. که تاسو توجه ورته وکړئ، موږ په مدرسو کې یو رسمي ټایم د تدریس لرو، بیا موږ د مذاکرې په نامه یو بل هغه لرو چې بیا حلقه حلقه شاګردان راټولیږي او یو کتاب خپل منځو کې تکراري درس زده کوي، چې دا هم ډیر وخت نیسي. بل اکثر مدرسو کې د آزاد مطالعې لپاره هم الحمدلله دا شی اوس ورځ پر ورځ رواجېدو روان دی، دا شته دی. د منځونو وختونو کې د هلکانو د شاګردانو حضور په مسجد کې دا هم ډیر هغه اثر لري. دا شان انشاءالله خپل اثر په د شاګرد په مثبت تربیت کې، چې د هغو ځینې یوې د اعتیاد نه لرې والی دی لري. چون مدارسو کې د نصاب محوري او اساسي مضامین چې دي، یا د نصاب محور چې دی قرآن حدیث او اسلامي فقه ده. نو قرآن او حدیث او اسلامي فقه د انسانیت د محافظت دپاره او خاصتا په مخدرو مواد باندې ډیر عمیقه او ډیر دقیقه بحثونه لري. دا خپل خاص اثر په دې کې لري چې باید مدارسو کې مخدره مواد استفاده نشي.
څنګه امکان لري چې دا تجربه د زده کړو نورو مرکزونو ته هم انتقال شي؟
زما نظر دا دی چې څومره روابط په مدارسو، مکاتبو، پوهنتونونو کې نږدې شي هومره ښه دی. او د روابط نږدې کولو لپاره موږ مختلفو طریقو نه استفاده کولی شو. مشترکه مسابقات جوړولی شو، که هغه علمي مسابقات وي، که هغه د فرهنګي مسابقات وي، که هغه ورزشي مسابقات وي. موږ همدارنګه مشترکه سیمینارونه جوړولی شو، موږ مشترکه سمپوزیمونه نیولی شو، موږ علمي سفرونه تدویرولی شو. مکتب شاګرد مدرسې ته راشي، د مدرسې شاګرد مکتب ته لاړ شي، استادان سره لاړ راشي، پوهنتونونو ته لاړ شي. نو په مختلفو سلو باندې کېدای شي چې دا روابط سره نږدې کړو.
د مدرسو طالبان تل طالبان نه وي، دوی وروسته د جماعتونو ملا امامان، خطیبان، مبلغین او استادان کېږي. که د مدرسې په نصاب کې د نشه یي موادو په اړه خاص مضمون نه وي، دوی به خلک څنګه پوه کړي؟
زما وړاندیز دا دی چې موږ په مدرسو کې د اول نه د دو د انواع او د شناخت دپاره کار وکړو. نو علما به تیار په یو روښانه ذهن باندې راغلی وي، د خپل د مسلک په آغاز کې د صحیح مبارزه به وکړي. اوس وګورئ، تاسو په اسلامي فقه کې د شرابو او د هغه د انواع باندې ډېر بحث شته، ځکه د پخوانۍ پدیده په ټولنه کې وجود درلوده. علما په اوس ټولنه کې په هغه باندې ډېر ښه بحث کوي. ولې د مخدره مواد سره چون آشنایي کمه ده، نو بنان د آشنایي د کمښت په وجه باندې بیا ډېر مؤثره نه واقع کیږي. نو زما پیشنهاد دا دی چې ښه دی زیرک مؤسسات مرتبطه سیمینارونه ونیسي او د ځوان نسل طلبه او د استادانو د آگاهۍ دپاره برنامې ولري.
طبي ډاکټران وایي چې اوس داسې نشه یي مواد جوړ سوي او ځوانان پاخته سوي چې زیان یې تر شرابو ډیر دی، خو ملایان یوازې د شرابو پر حراموالي او زیانونو بحث کوي، ځکه خو په ټولنه کې د شرابو معتادین کم او نورو نشه یي موادو معتادین ډیر دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما خپل فهم دا دی، چون هغو کې موږ په اسلامي فقه کې ډېر بحثونه لرو، موږ د نصاب او د درس او د زده کړې په وخت کې ډېر څه ترې لوستي. ولې مخدره مواد دا نوي انواع چې د ورځ پر ورځ نوي تولیدېږي، نو دوی پکې شناخت نه لري. نو بنان د مبارزې قوت او ضعف یو سبب دا کېدلی شي. بل بدبختانه پدیده په ټولنه کې رواج شي، هغه ایسته ایسته ډېر خلک پرې معتاد شوي، پس د ټولنې علما پرې باندې خبر شي، هغې بیا مبارزه شروع کړي. زما پیشنهاد دا دی چې خپله داخل د مدارسو کې د برنامه باندې کار وشي، مختلف نوع برنامې ورته هغه شي، درسو شناخت د مبارزې روشونه او د معتاد د نجات دپاره ښې آسانې طریقې چې علما پکې ډېر مؤثره واقع شي، نو دا وشي، دا به ډېر ښه وي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي د دیني مدرسو نصاب د نشو مخه نیولې ده.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې وار دی. د لوګر ولایت 15 کلن معروف په 15 کلنۍ کې نشه پیل کړه او له 20 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په وړکتوب کې مې واده وکړ، د نا اهلو انډیوالانو په مشوره مې د جنسي تقویې لپاره نشو ته مخه کړه. معروف زیاتوي چې 2 کوره او ځمکې مې خرڅې کړي او پیسې یې په نشو راڅخه ولاړې. دا چې معروف د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشه خو داسې مې شروع کړه چې ما مخکې چې نوه ښځه کړې وه، د نشه مې چې مې کړې وه شپې خانهدالي رپاتې ودرې، خانهدالي داسې کېږي، هغسې کېږي، بس په دې باندې اغوخته یم. بس دا 30 کاله کېږي، 20 کاله کېږي د نشه باندې اغوخته یم. اول چارڅه مې شروع وکړه، بیا اپین باندې مې شروع وکړه، بیا پوډر باندې، اوس په شیشه باندې اغوخته. نشه مې چې په وکړه پوس اول مسته غوندې دسې مستي وخوندې وه، پس تا پو پیوینه چی لگو بس گرد شو. نوست تم دست نشه کهو چه پقط زان آرام کهو، بس تا نشه او زنده سیده چه زان دیمون زان آرام کهی، نور نشه نکه نشه چی نکهو. پس حالات خرابه که لکه سپای لگ چی لیوانه کهی، کلا دیخوا من نکهی، کلا اغا رقم پوسی مون نکهی. نو دیده می زیب کرده پوسی دیده می، بس خوار کر زان می بخی خراب کرده، حافظه من بخی خراب بده، هیچ حافظه بیاد من چشنه رازی نو چه او کار وقتم بس سبا تغم بیاد نده. رو را توایی چی مکا، خو را توایی مکا، زوی را توایی مکا، تربو را توایی مکا، تو را توایی مکا، همونگا ده کار کهو به دیر کچه ما راز ده. لکه ده ماشیمان تبیس شده نه پوست جداکهی چی بس درسی اقل بیا ما سانه ده خدا ده پکر ده ننزی بیخی نور کیگی دم فکر نه دیو راز دریش او غنیم مصرف در گزاره ها. خو مقصد هر کار میکول نو چغلام پر گیرات الام کم کول، مقصد دی نیشه و دی کور به خرچه من باسه، یعنی سرپا پا هیچی شی بانده من نکول. سرزدار رو میخرش کرده، دزدوی بوتونه میخرش کرده، مثلا کور پا چرسطون که واقع میخرش که، یا کور پا لوگر که واقع میخرش که، پرسی دول از بسپیم جا که بنیشار که واقع میخرش که، در طول این پوزه پریشه بانده و حاله ده. پلا در نو سوچ وقت چه در 40 کاله می چه دره دره سوره پای می دو رازه چه ما نو در سوم را پیسی که دسی او رازه که چه 50 سوه که 50 سوه و 50 سوه زر را پای و با دو رازه می تیر کرده. یا او راز پا مزار که تیر شوه و علت می مواد خراز که تر کابل پوری چه رسیه گم نجده مر شوه و
دا زادی راژیو درنو آوریدون کو. په خاطره کې مو واوریدل چې د معروف په نوم یو معتاد لومړی د جنسي تقویې لپاره نشه پیل کړه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل په خپل کوټه کې په یو بکس کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووځي، په دې وخت کې میرمن راځي او د سند پر سر له جمیل سره جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دا پیدا شوه، بس کار وشو له خیره.
و سړی څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا نه پیدا مې کړه.
خدای خیر کې، قواله څه پکوې؟
ځمکه مې خرڅه کړه.
د خدای روی ته وګوره، اوس سړیه پوړنۍ درته غوړوم، زارۍ درته کوم، خو ځکه مه خرڅوه.
نو څه وکړم، چاره نه لرم، د خلکو پورونه را باندې دي، تی نوینی چه هر ورز دروازی را بندی تکوی او خپل پورو نواری
دستان شو خوز مستسه بخورده تولیم چکی دی خرس کرده زما سر دی هم خرس کرده کدای و چوچم چک هم خرس که مش بچکوو
نو چو کم تی و چاره نوخیا
تا خوز ما هزار پا دی پل ما خرس کرده چی زنور پودر نس کهوم او شپا خانیت زم خپل علاج کهوم خوبیر تا آغا تایا او آغا دی خم لرلی پودر دی
افتام زمرا پخوانه کسی را پور تکری اوز می پریده دزمک خوان تا دا قواله ورنم که پیسی را کی
او بدبخت زما خاطر که نکوی دا ورو اولادو تا خود وگوره که دام جک نوی دوی بچه خوری
زا بابا خوده بروزی ورگی لرشل مخمی چه نا وقتا کیگی
اوف اوز نزدانه شئی خوان چنگ پوکم بخت می تول دی لیوی خوامی خوان پوتر دی اولا بلی خوانیز که دی نپویشم چه نور بلا چه بدی ورشی ووینم الهی تو می زوی را جور که تو خبری چه مور بیل تا بل چوک نلرو
موری دابا چه کهو پلار می اندازو میشی کیگی چی کورتا ندائی را غلی که آغا پا کور که وی لاغ سر خو پیسیشتا اوز ما جاویر داکتر تا بیولای وی
لوری تکل پلار لری سا پلار خو آغا وقت لامر سو چی پا پودر اخت شو پودری پلار کل پلار وی
نپویگم چی پلار با می اوز چیری وی موری
لا دیوازی آغا وقت کورتا را چی دا پودر را نیولی لپار پیسی نلری تمزی که پیسی پلاز و رغلی نور داغا مرسر نسته چه شاعته میرمن او اولادونه پاته دی موش با بیا غام اخپل پودر وی
جاویده و جاویده
سخنسی که ولی لدین کمزوره بیخی شوری دازیسی
نمره خوی ناروغی دمره نوا که دیلاش پیسی مدلو دای اوس بایوالی ناروغی دمره دیری دای لکش شفیقه را اغلا
دایدی وکی چه زرمینی خاله پیسی ور کریوی راغلی لوری
هو موری ار اغلا ما
چنگه سو زرمینی خاله پیسی در کری
نا ارائی نکری حقی ویل مو پیسی نلرو
اوف اوز بچکو
زرمینی خاله چون را بی خیر خزا دا تا دو دوی خانه یا پیسو تا اگورا بیاوائی چه پیسی نلرو
غریبانو تا چوک پور هم نور کری پا خواه خموم چکه دلو ده خلگو و پور را که و اوز بوایی چی پور با ملکوم خواه را ادا که زرمینه خاله خلاه اوز گوان دیده پا غریبایی که خپلوان هم ده چه پشن نورده
ای موره پا جاوید سوشوا
جاوید سویا جاوید سویا مورده قربان سی سترگی رولی که جاوید بچه
موره نخوید نخوری بزر آوازی هم نوری دلگی دادای نفس ملارده
ویس رای داخو مرسو خور بس بیروسو سما گلانه ی زویا چنگر آخو نلاری
سما رو رکا چنگر آنلاری
او خدایا خوز ما دزوی پرشتونه لگه پوچنی نوکه خدایا تو خدا ناولی بوچی سمر لوتا نورکه
دا زادی راژیو درنو آوریدون کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
آتش باران دے بلو شپ آتش